یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د تخار سیمې چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو دیارلس غړي وژلې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
سلام د خبرونو سرټکی د تخار ولایت چارواکو تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دیارلس ولسي پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي د باعزته سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن پنجشنبه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. پوره خبرونه د تخار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې دیارلس ولسي پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دي. د تخار د والي ویندوی محمد جواد هجري د طالبانو د برید په اړه ازادي راډیو ته وویل
حوالی ساعت 12:30
شبه گذشته تیرش پشاو خواد 12:30 بجې د طالبانو لیزری قطعی د ملک احمد تاتار پر قرارګاه چې د خواجه بهاءالدین یو سیمیز قومندان د حمله وکړه او له بده مرغه په دې نښته کې د ملک احمد تاتار دیارلس کسان شهیدان شوي او څلور نور ژوبل دي.
شهید شدن و چهار نفر دیگه هم زخمی است.
هجری ومنله چې دوه سرحدي پولیس هم ټپیان شوي دي. د تخار چارواکي وایي کومکي ځواک سیمې ته رسېدلی او وضعیت عادي شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د باعزته سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. هغه دا خبره نن په یو ویډیویي پیغام کې کړې ده.
سوله الهي عمل او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده. هغه تر رسیدل مخبل رسالت او مسولیت کړو او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د ښاغلي غنی دغه پیغام د ارګ ماڼۍ په فیسبوک باندې خپور شوی او په کې لیکل شوی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزې په مناسبت یې افغان پوځیانو ته ورکړی دی. هغه افغان پوځیان ستایلي چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب یې د ترهګرۍ او داعش سره د ده په خبره بې ساري مبارزه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګان ارتاګس پرون په یو بیان کې وویل د یادښت له ورکولو دیرش ورځې وروسته به د ملګرو ملتو یو شمیر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلی ارتاګس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو په پریکړه لیک سلام و نشوه اټکل کیده چې مایک پومپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته ولاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګری موافقه اعلان کړې. دغه اعلان نن سپینې ماڼۍ ته د عراق د صدر اعظم تر لومړني سفر مخکې وشو. په موافقو کې یوه د تیلو له شفرون کمپنۍ سره ده چې پرون په واشنگتن کې لاسلیک شوه. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د هیواد اقتصادي د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر بندیزونو او همدارز د تیلو د بیو لوېدو زیانمن کړی دی. او برسیل او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کرونا ویروس د زرګونو نویو پیښو خبر ورکړ. برازیل ویل په یوه ورځ کې د کرونا ویروس تر 30,000 ډیرې مثبتې پیښې ثبت کړي او تر 1200 ډیر کسان د دې وبا له کبله مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا د 30,000 نویو پیښو خبر ورکړی دی. پرون په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله تر 1400 ډیر کسان مړه شوي هم دي. تر ټولو ډیرې تازه پیښې په کالیفورنیا، فلوریډا فلوریدا او تکساس کې ثبت شوی دی. په متحده ایالاتونو کې تر اوسه پورې 15 میلیون او 15 لک تنه په کرونا وایروس اخته شوی او 1,03,000 تنه ورڅخه مړ شوی دی. په برازیل کې 3 میلیون او 4 لک تنه په کرونا اخته شوی او 1,10,000 تنه مړ شوی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. زه صفی الله ستانګزای له تاسو اجازه غواړم تر لاندې د میورسته پروګرام واوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. صفی الله ستانګزی مننه. دغه خبرونه کې به واوري چې د تخار سیمه چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفاده په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې دیرلس ولسی پاتون والو د ملي اردو یو سرتیری وژلې دي. په دې اړه په راپور سربیره د غراز د امنیتي چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. د هلمند چارواکي بیا وایي چې په هلمند کې سره له دې چې ناامني ډیره زیاته ده، د امنیتي ځواکونو تشکیلات کمیږي.
امدا اوس زب خبر امدا د قلی اردو زرګونه بسونه خالدی هغه یا غیر حاضر دی یا نسته اصلا.
د افغانستان پاره پر زینور موضوعات پر راپورونه او مطالبه سربیره د غراز په نړیوالو موضوعاتو کې باور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن رسما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خبر ورکوي چې هواد قصد لري پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 15 په صافه وازی اوریدلې شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د تخار سیمه چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفاده د ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې تیر شپه دیرلس ولسی پاتون والو د ملي اردو یو سرتیری وژلې دي. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری ازادي رادیو ته وویل چې دغه حمله د طالبانو د سرقې لخوا شوې ده. نور جزئیات به خپل خبريال رحمت الله افغان او ورچې همداش بل کابل را سره وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته خره غلاست ک اوریدونکو ته وای چې دغه پیخه ان کله شوې ده.
نور صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته دغه پیخه تیر شپه شاوخوا 2 بجې د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاتونوالو په پوسټي سوي ده. د تخار د والی بیان محمد جواد جوهری ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د سری قطې ځواکونو له لیزري وسونه په استفاده دغه حمله کړې ده. خغلی جوهری وایي چې دغه حمله په پایله کې ډیر لسولسی پاتونوال او همدا شند ملي وردو یو سرتیری وژل سوی او څلور ولسی پاتونوال او د ملي وردو دوه سرتیری ټپیان سوی دي. نوري صاحب
مخکې خو په خبرونو کې هم ویل چې طالبانو له لایزري وسلو څخه استفاده کړې. په دې اړه چارواکو څه ویل دي؟ دوی له څه پوه شوي چې طالبانو له ځان سره لایزري وسلې هم درلودي؟
که څه هم سیمه چارواکي او په کابل کې حکومتي امنیتي چارواکي په دې اړه باندې څه نه وایي، خو ځینې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کال کېږي چې طالبان له لیزري وسلو نه په استفاده په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کوي. دغه وسلو سره چې د طالبانو د سریقې لخوا کارول کېږي، دوربینونه هم سته او دقیق هدف په نښه کوي. له دې وړاندې هم طالبانو دې ته ورته حمله کړې دي. نوري صاحب، تیر شپه بیا طالبانو د خوګیانوی ولسوالۍ د نوکړخېلو په سیمه کې دې ته ورته حمله کړې ده چې د ننګرهار د والی ویان وایي په دغه پیښه کې څلور حکومتي سرتیري وژل سوي دي او د نوموړي په وینا چې طالبانو ته هم مرجوب لا وخت دی چې لس کسې وژل سوي دي. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی په دغه پیښه کې وو سرتیری وژل دي. نوري صاحب، یو بل موضوع ته کراسو، طالبانو له دې وړاندې هم په شمال کې دي ته ورته حمله کړې دي. لیزري وسلو په استفاده شاوخوا 3 میاشت وړاندې د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د لیزري وسلو په استفادې حملې سوي دي چې دیارلس کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې را وروسته بیا یوه میاشت وړاندې طالبانو سری خطې د کندوز په دشتارچي سیمه کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کړې وه چې په پایله کې دیارلس سرتیري وژل سوي وو. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو په برید کې د دیارلس ولسي پاڅونوالو او د غرض د ملي اردو د یو سرتیري د وژل کېدو په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل چارواکو ویلي چې طالبانو په دغه برید کې له لایزري وسلو څخه کار اخیستی او دغه برید هم د طالبانو سرقتې کړی دی. د دې موضوع د لاس پینوي لپاره د امنیتي چارو کارپو د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان دولت وزیري همدا شیبر له کابل را سره وصل دی. وزیر صاحب خپل ورنته خیر الله است.
السلام علیکم. ستړي مشکل
وزیر صاحب، و مورید په دغه برید کې دوه موضوع ډیر مهم دي، طالبانو سرقت او د طالبانو لیزري وسلې. آیا دا چارواک چې دا خبره کوي کره شواهد هم شته په دې برخه کې او کوي لایزری وسلې طالبان ته چا ور کړی دي ستاسو په نظر؟
اساسي خبره دا ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده. دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. کورته وګورو هر ډول وسلې چې کڅوکو وي داوا وکي چې دوی وو طالبان لري هغه په لاس راغلي شي، مګر دغه پښتنې ته باید دفاع وزارت ځواب ورکړي چې هغه لای زری وسلې لري نه لري، او باید خلکو ته وښيي چې دا وسلې د هغه سره شته. مګر زه دومره ویلې شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغه لاس ته راوړلې شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګری دي. په دومره وخت کې موږ لیدلې دي چې طالبانو د سرقت یا د نورو قطعاتو په نامو باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې. نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، پرې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغه مغلق عملیات پیچیده عملیات کولای شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبره دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان د دولت سره خبرو ته تیارې نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کېږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید ځان پوه کړي چې دوی باید داومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوي دي. په دې دغه یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پیښیږي چې دوی باید نوي او دغه پرمختللي وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نور سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته، داسې حلقې شته چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. کنه وی د جنگ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نو دلیل نور نشته. د هندو زرا بنديان و ټول ورخوشي شوی دی، یو سل یا 200 نفر پاتې دی هغه ورخوشي کیږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید او شرط نور ور بند وکړي د دې لپاره چې سولې ته راوړل شي. مګر په طالبانو کې ماغه حلقې دي چې سولې نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګری دي. هغه داسې یو حرکت تر سره کوي چې ترڅو د سولې پروسه سبوتاش کی لمنځه ویسي او موږ سولې ته ونه رسیږو. دلته په طالبانو پر ډیر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، ور باندې لاند کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبري وکړي. کای وازی طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی وازی حکومت وکړي او راب شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولای چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولای. نو معنا دا ده چې طالبان هم به د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغه د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته راوړاندې شي او په افغانستان کې سوله تضمین شي.
بله وزیر صاحب، وروستۍ پښتنه ده، طالبانو د سرقتو په اړه مو څه اوریدلې؟ مخکې سرقتو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډیر راپور نه درلودل چې په حملو کې لاس درلود. اوس که په شمال کې دا تایید چې د طالبانو سرقتې دغه حمله کړې ده، خپل د طالبانو د سرقتو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لري؟ په افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
ګوره د سرې قطعې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده، څو کاله کېږي چې هغوی د سرې قطعې په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسري لري، ښه تعلیم و تربیه لري، ښه روزل شوي دي، داسې قطعه هغوی لري. په هلمند کې تر نه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خواته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سرې قطعې نه خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یوه قطعه ده چې امکانات او ښوونه روزنه یې ډېره لیدلې ده، امکانات ډېر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډېر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ او په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډېر دي او وړتیا یې ډېره ده.
بله بله، کورودان د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی ویاند دولت وزیری چې په خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته، دغه راز وروسته به په یو راپور کې واوري چې سره دی چې په هلمند کې ناامني زیاته ده، چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو تشکیلات د دې ولایت لپاره کمیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې شوې او اوس هم اقتصادي خبرونه نسیم شفق اوروي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوي هڅې پیل شوې چې د ډنډه پټان لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په رسمي لارې بدل شي. د دې خونی مشر نصیر عالمیار نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې د یو 15 کسیز پلاوی له خوا کار پیل شوی دی. هغه سرګند کړ چې دا لارې ډېر اقتصادي ارزښت لري او کراچۍ بندر ته هم 300 کیلومتر د نورو ترانزیتي لارو په پرتله نږدې ده. خاغلی عالمیار وویل چې په دې برخه کې د پانګې چبونی او د سوداګرو لپاره د ویزې د ستونزو د حل په اړه له پاکستانی لوري سره خبرې دوام لري او نوې سلنه پرمختګ هم شوی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې اوسمهال هر ورځ له سوداګریزو توکو څخه بار 100 تر 160 پورې لارې د ډنډه پټان له لارې تګ راتګ کوي. د افغانستان د ملي پراختیا شرکت په کابل ښار کې د سطحي اوبو د ښه مدیریت او زیاتوالي لپاره د 12 میلیارد افغانیو په ارزښت شاوخوا 9000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د دې شرکت پیان محمد مصطفی نوید نن ازادي رادیو ته وویل د دې پروژې په تطبیق سره به د کابل په ښار او ولسوالیو کې اوبو مدیریت او په هغه سیمو کې چې د اوبو کچه ټیټه وي د ډیروالي لپاره به لازم اقدام وشي. د افغانستان د پراختیا ملي شرکت چارواکي وایي په نږدې راتلونکو کې به 12000 نور کسانو ته هم په مختلفو برخو کې د کار زمينه برابره شي. له کورنۍ او تولیدونکو څخه د ملاتړ په هدف د پانګې چونې د عالی بورډ شپږم غونډه نن د سوداګرۍ او صنعت په وزارت کې جوړه شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیری ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د دولتي اقتصادي څانګو او خصوصي شرکتونو استازو برخه اخیستي. ښاغلی دبیری وایي چې په دې غونډه کې بعد پانګې چونې لپاره په زیربنایي برخو، صنعت او خوراکي توکو د وړو او منځنیو پورونو د ترلاسه کولو، بازار ته لاسرسی او ګمرکي تعرفو خبري وشي. او د کابل په شاهزاده مارکیټ کې نن افغانۍ لزینو بهرنۍ اسارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1030 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 70 پوله او زر پاکستانی روپۍ 453 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. مخې له دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه دوام ورکړو، یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې غواړي چې پر دې هېواد د وسلو د پیر او پلور هغه بندیزونه چې په پام کې ده په اکتوبر میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي بیرته ولګوي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ځي او په دې اړه به رسمي یاداشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په دې اړه نور معلومات زما همکار اجمل ان راټول کړي دي. انصر، مهرباني.
دوستانو مننه. نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هیواد قصد لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په یو خبر کړي بیان کې ویل چې له رسمي یاداشت دیرش ورځې وروسته د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته جاری کیږي. هغه ویل چې په دغو بندیزونو پر ایران د وسلو بندیز هم شامل دی. وروسته لاغې چې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د غځېدو لپاره د امریکا د پریکړه لیک مسوده ناکامه شوه، د دې ډېره تمه کېده چې مایک پامپیو به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ورشي او په دې برخه کې به نوي اقدامات وکړي. خغلی پامپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې که څام داسې ښکاري چې دی به د خپلو مهمو اروپایي متحدانو او دغه راز د روسي او چین ملاتړونه او دغه راز د روسي او چین ملاتړ ونه لري، خو ډاډه دی چې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه په اصطلاح د لاس په ماشله اقدام څخه به کار واخلي. پامپیو زیاته کړه چې موږ به د ملګرو ملتونو د دغه بندیزونو طرف بیرته ایران ته واړو او نړۍ به امن شي. هغه همداراز وویل چې که چین او روسیا د دې اقدام مخه ونیسي بل دغه هیوادونو سره حساب کتاب وکړي. مایک پامپیو ویل دي چې دا روښانه ده چې متحده ایالات به روسیا او چین د بندیزونو لپاره په نخښه کړي او زیاته کړه چې هیواد له دې مخکې هم دا کار کړی او هر هغه هیواد چې پر ایران له لګول شوو بندیزونو یې سرغړونه کړي هغه یې په نخښه کړي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د 2015 کال د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د پیر او پلور بندیزونه چې د اعتبار موده یې په اکتوبر کې پای ته رسیږي وغځي، خو تیره اونۍ په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د پریکړه لیک مسوده رد شوه.
بله اجمل، ان له تاسو نه مننه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
سره دې چې په هلمند کې ناامنی دوام لري، چارواکي وایي چې په پام کې ده د 215 میوند قلوردو تشکیل په یو فرقه بدل شي. د هلمند پراخه جغرافیا د پاکستان او ایران سره ګډې پولې او د مخدره موادو د قاچاق لوی او عمده مرکزونه په دې ولایت کې ویل کېږي د دوامدار جګړې اساسي علتونه دي. د هلمند ولایتي شورا هم دې ته اندېښمنه ده چې کچېرې په دې ولایت کې د پاوست تشکیل کم شي ممکن ورسره ناامنی لا زیاته شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي رپورت لري.
د دیرش ټنه ضربتي ټانک تورپلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزیدلې لارې پر دواړو غاړو لروانو عملیاتو سره مرسته وکړي. دروانی اگست میاشتې په پیل کې طالبانو پر دغه لوی لار د ولکې ټینګولو په خاطر پر هغه سرتیرو خورا لوی بریدونه او موټر بم حملې وکړې چې د دې سړک امنیت ساتي. یوازې دا سیمه نه، د هلمند په ټولو هغه سیمو کې د طالبانو لخوا جګړو زور اخیستی دی چې افغان ځواکونه پکې میشت دي. هلمند د نامنو یو مخدره توکو د تولید او قاچاق په نوم نړیوال شهرت لري چې اکثره وخت ناامنه پاتې شوی دی. د دې ټولو سره سره حکومت د 215 میوند کلوردو تشکیلات د فرقې ستې ترکشته کوي. په هلمند کې د 215 میوند کلوردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم دا خبره مني.
دا بعضی نظامی اثرات دي چې هغه موږ نوڅ کولای د متواصل شریکو ولی هر تغییر چې راځي هغه به د هلمند په نفو وي.
کدا کار وسینو په دې معنی چې دلته د ملي اردو د اتل لزر سرتیرو شمیر د وی فرقې کچته چې 9000 کیږي رښتته کیږي. لیکوال او ژورنالیست زین الله ستنګزی چې کلونه کیږي د هلمند امنیتی حالت له نږدې څاري ازادي راډیو ټول سره لدی چې دا کار خطرناک تمامېدای سی خو حکومت غواړي د جنو ستونزو مخونی سیاو کسوله کیږي نو ډیرو سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کیږي.
خوشبینه دي چې کله سوله وسی جنگونه ختم سی بیا د پرکې تشکیل کولای سي چې هغه مشکلات چې دلته ایجادیږي یا امکان وي دوی کنټرول کړي. همدا اوس زب خبره مده د قلی اردو زرګونه بسونه خالی دی هغوی یا غیر حاضر دی یا نسته اصلا. نو دلته مسله دغه دوه خبره ده، یو د سولې خبره ده بل د مخکنی تشکیلاتو خبره ده. زه فکر کوم چې پرکا به ډیر په زیان نه وي ولې چې تشکیلات یې پوره وي په صحیح ډول سره رهبری سي بیا کوم مشکل نه جوړیږي.
د ملي اردو او ملي پولیسو په څنګ کې د سرحدي او عامه نظم قوتونه لا لوړاندې په تدریج د ملي اردو په ځواکونو کې مدغم شوي دي. په دې ولایت کې په داسې حال کې د سرتیرو د 2000 کسیز تشکیل د کمیدو خبرې کیږي چې ناواو نادلی ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډیر سیمې خود کجکی سنگین واشیر او مرجو ولسوالۍ یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په ولکه کې دي چې د ټولو څورلس ولسوالۍ څخه شپږ په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي او د پات نورو امنیت په شدت ګواښي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په چپو اونیز خبرونه کې چې 2 ساعته د یو ساعت په پښتو او بل هم په دری او 2 بجو په لیږي تر څلور بجو دوام کوي. پر دې خبرې کوي چې په افغانستان کې سوله وشي د دایښت په څیر د نورو سخت دریزو او ترهګرو ډلو فعالیت به آیا دوام وکړي. په دې خبرونه کې تاسو هم کولای شئ چې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي ډلو لارې له نورو سره شریک کړئ.
تاسو لا پیغامونو
یا زادی را دو کارکونو کنه دغه غوښتنه ده چې د ما یو پیغام ده د ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکي دغه د قربانی د لوی اختر کومه قربانی چې وسول دي دغه پوسټ کې ټول دښتو ته ولوي د میلیونونو پوسټ کې و بس خلک بخارج کې د مار له پوسټ کې د ګټه اخلي دلته بس رور له خو پوسټ کوشک ګټه و نه خستل سول دغه ملي تجار د غوښتنه ده چې تاسو وایې یو فابریکا نه جوړوي دغه ته چې بس یو بدریزره نه پر خو دغه چې خلک کېدل بس رور د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو خپل وطن تاسو کوشک خو بوټونه خو سپلای خو چپلاکه جوړ کړي هغه خو کولی بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایرانی پلاستیک غوانانه ته مور خو کړای دا تجار دې ملت ترګه دا تجار دې ملت کې ولاست دا څه رقم تجار دې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې چې ملت هم خیر نه رسیږي او زره نفر یو زره نفر خوارو غریب کار کې کاو دي تاسو به هم ګټه و بس روره ملت هم خیر وکي بس دا د ما غوښتنه ده نورم په مخه ښه
پیغام داده ورور چې دا مسلمانان په داداش کې فرصت دي د وګړو سره ډیر په تکلیف دي نو دا خلک د امرسې د بازار تر اسې راځو د وګړو تر اسې دا امرسې چې زموږ روانه سي دا پیسې دا بندونه په وته لسی دا خلک وړیر وساسي دا یو سړی چې هغه بادشاہ یا هغه دغه ما هغه سړی تر سي او دا نور تر نور سي دا خور غریب تر نور سي تر دا شوه چې دا وګړو بندونه په وته دا وګړو بس مهار کې ډیر به ځواني دا چې دا د ازادي راځي السلام علیکم
عمران خبر کوم د میدان وردا غور زمنګ د سرطان د میشې د ماشونه چې کوم د تر اوسه پورې نه دی اواله شوی او زمنګ د لوړ پړو چارواکو ته دا خواسته زمنګ د ماشونو غم دي زړه تزرو خوړل شي. والسلام به احترام
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو صوتي پیغامونه او دا هم ستاسو څو لیکلي پیغامونه چې د افغان بیسیما تساواتل شمیرې لارې مراسته ویلي. محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي، طالبانو ته لیزري وسلې روسیه او د سیمې هیوادونو ورکړي دي. طالبان داسې وسلې لري چې افغان ځواکونه نه لري، او که چیرې طالبانو ته سیمې هیوادونه پرمختللې وسلې ورنه کړي، طالبان حتی یو پوستې ته سقوط نشي ورکولی. امیر خان له لشکرګاه څخه بیا لیکلي، په هلمند ولایت کې اوس مهال هم جنگ بیخي زیات شوی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړي چې سولې ته ژمن پاتې شي او خپل منځي خبرې د ژر پیل کړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې برخې